دا کې چې نن سبا د ماشوم پیکاسو په نوم مشهور شوی دی معلومات اوري. عبید الرحمن بصیرت خپل شیرونه راوروي.
زه خو ډېر بترینه لري ګرځېدم، خدای ګوډه اور خدایي خسته زیم.
په کتابتون کې اورو چې په تیره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی سره مرکه.
او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تیره، کوچی ته ماښام راغلی له غره د کاکا زویه.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمری د میاشتې په 20 نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم 2 کلن نندارتون پرانیستل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 224 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینهوالو لپاره پرانیستې وي. امریکایي سینمایي ستوري اماستون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اماستون په تیرو 12 میاشتو کې 26 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن اماستون په روسي کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لستون وروسته جنیفر انیستن د عاید لپاره په نړۍ کې دوهم خزینه لوبغاړي ده. انیستن هم امریکایي ده او په یو کال کې 25 میلیونه او 15 لک ډالر ترلاسه کړي دي. انیستن په 2018 کال کې 46 میلیونه ډالر او په 2015 میلادي کال کې 250 میلیونه ډالر ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه لوبغاړي ګڼل شوی وو.
څومره مخکې لس کلن فرهاد نوري چې نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپل انځورګرۍ نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې لاغو سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثرو نندارتون د انځورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونوماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه سو د انځورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او د سوریالیزم د سوک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډېره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شو هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي خار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي، د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. د فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. د فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو او پناهغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي، نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
انجینیر عبید الرحمن بصیرت لڅو کلونو رئیس شعر لیکي. بصیرت وایي، زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعری ده. ښاغلی بصیرت د دې ترڅنګ چې غزل لیکي، ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې ترڅنګ دا ډیر کلونه کیږي چې شاعری کوئ، لیکوالی کوئ. سره له دې چې شاعری ذوقي مسله ده، خو وخت غواړي. تاسې له دې دومره ډیرو مصروفیتونو سره چې لرئ، څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشې جوړول دي، ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرت اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسۍ کې هم مونږه منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن مونږه په نقشه کې ویوم دی ته چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکین، یعنی نه راوړل شوی، پخوانی شیانو سره یوځای کوو. پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي، دا سره یوځای کوو، تنوع راوړو.
په دنیا کې چې ما کتلی ده، یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډېر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې، دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور هم همداسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم، لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دي برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لسیلابه ده، ایکس قافیه لري. دویم هم یو لسیلابه ده، ایکس قافیه لري. دا دریم چې کوم غیر، یعنی آزاد ده د قافیه نه، دا کچیرته یو لسیلابه راوړو، دې سره اضافه، درې سره اضافه کولای شي، څلور سره اضافه کولای شي، خو تر دې حد پوري چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یوله سیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاد ونوځي. لکه غزل ده، قصیده ده، ترجیح بند ده، توجیه بند ده، لنډۍ ده. په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خامخا زر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستی یاستئ، په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کېږي، او تاسې یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ، لکه مخکې چې وویل، حتی په غزل کې ډېره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ. نویو جوړښتونو ته داسې تمایل تاسو په شعرونو کې لیدل کېږي. مخکله دې چې په دې خپل تمایلاتو خبرې راته وکړي، یو نمونه به مو د شعر وورو.
زما وسنه شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند به کړم له کومه چې خبرې دې هم ووینم، بوی کړم او وی څکم، لمس کړم او وای اورم، داسې ژوند به کړم له کومه چې په سا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم، داسې شان بکړم لکوما چې تمینا میکړه هسا لپینځو هوا سوډیرا ټولا مانا شي چاپیرا ویرا سترکان دهیرا، داسې آن بکړم لکوما چې پرون دې هم زوت راشما رون او دا نن دې سپین سپېڅلی وغځومه تر سبا، داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې له مانه او زه جوړ شمه له تانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډېره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي. ولې غواړئ چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړئ؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوې ده، وزن پکې مراد شوی دی، شعریت پکې مراد شوی دی، تغزل پکې مراد شوی دی. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شیش شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل او خوند ویم دیته. دا ضروري نه چې خامخا موږ یې موږ پخوانی قواعد چې دي او هغه قواعد هم چای خیری، او دا قواعد د هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بیخي راوموځو خو شعریت نه راوځو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکه نو په دې کې به وزن مراتیې، سیلابونه به مراتیې، ردیف به مراتیې او قافیه به مراتیې، یعنی اصول دغه دي. شریعت و ابتکار و نوي مضامین دای بیا بیل خبرې دي، یوه قاعده دغه ده. ستاسو په شعرونو کې اکثر وخت له همدغې قاعدې نه چې منل سوې او تعریف سوې ده له دې نه هم تیښته کیږي.
اصل د پخوانی شاعري چې وګوري یوازې غزل دی، صرف دا غیر هم قافیه ځای چې شعر بیت چې دی دا ورله دوه کړی دی، درې کړی دی، څلور کړی دی، توجیه باندې جوړ کړی دی، یا یو بل یو شعر یې جوړ کړی دی، مخمس یې جوړ کړی دی، مثلث یې جوړ کړی دی. زه وایم چې ضروري نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دی همدغه هو به هو وزن هم دا ولري او یاد یو بل منځ کې یو بل خپل منځ کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی که چېرته همداسې سر په سر همداسې قافیې راوړو یوله سیلابه یو غیر قافی دا خپله بدنمایي راوړي. لکه زما یو شعر دی پرز که: سر شه سرنده شه چې سندره شم، غوږ شه لږ مې واوره چې خبره شم، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې دلته را زړه ته مې پکې اضافه کو، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې بخشه را ته ته چې بختوره شم، زړه ته مې پکې اضافه کو. څه معنی؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یوله سیلابه یا څومره چې دا اضافه شو شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویم څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای مانی یو بل لفظ پکې راي ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان از وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي. هغه څوک چې نقد کوي او دغه قواعدو ته پابند دي اوغوی اکثر وقت مالی دلی دی چی دا مسائل ندر سرمانی چه جواب لره دا سی کسانو تا چه وای چه باید اما قایده چه چنگ منال چه بیده اغا باید اما اسیر آید
اغا تا خو دنیا هم زواب ورکره ده نور شاعران زواب ورکره ده او ده دینا پخاریر شیرون هم دا شکل که لکل شوی دی انگریزی که لکل شوی دی پا اردو که لکل شوی دی فارسی که لکل شوی دی پا انگریزی که خوب چیر تا یو فیصد یاد یو فیصد نه هم سپر اشعار سپر 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 یو فیصد که دیش قافیه وی نور طول غیر قافیه اشعار دی طول که حتی خوب آقای که یو بل مشکل ده پا انگریزی که چه وزنم پا که نمارات کی وزن با پا آن پا دیمان بیاسی برابره او پختو بیدا مشکل حل کرده پختو جب دم را فصاحت لری چه خپل وزن پا خپل پا غیر هم قافیه که هم برابره که
پخوانی قواعد پا مجموع که پا هنر که آقا سی چه پخوانو دیر پا جدیت سر رعایت اول مرات اولی نن سبای خلق آقا سی نن رعایت ای دی سر خوان دیر سوای ده که کم سوای تاس خود عربی شعر مطالعه هم لره یا انگریزی شعرونم گوره او پا خپل هم شایدی که وی پکتو شعرونم گوره
خوانو سر دیر زید شوه ده لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر ویو اوس دې کې خو څوک داسې نشي ویلی خپله اوسنی شاعري ویم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې یعنی کوم بارډر چې دی کوم حد چې دی دا دې نه واوړي برید نه واوړي نو ستا هغه دغه چې دی دا څه نومی دی خلک به ورته غوږ کېږدي او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي او پخوانۍ قافیه او همغه پخواني الفاظ او همغه پخوانۍ تصور راوړو نو بیا فایده نه لري شعر کې
بصیرت صاحب یو شعر به دې
دا به یو قافیه دار شعر ویم په دې رنګ کې رڼایي اخستی زه یم دې هوا هم هوایي اخستی زه یم شوخه شوره خاموشۍ دې یم راوړی دې چوپتیا کې تنهایی اخسته زیم سودنه پرده تلا پرده تلکی سودنه پرده تلا پرده تلکی دې سودا د سودایی اخسته زیم پر رښتیا چې دې رښتیا یم رسوا کړی دې رښتیا په رسوایی اخسته زیم کیف استا دې کیفیت را نه ورک شوی دی دنیا نا جدائی خسته زیم زخو دیر بطری نلری گرزه دما خده گده ور خدائی خسته زیم دی تورتم هم زعبیدیم تک تور کره دی رنا هم سبایی خسته زیم
دیر علی دیر خوندور بصیرت صاحب آزاد شاعری هم که وی ماست و آزاد شیرونم لوست دیدی مخکل دی چه آزاد شیر راو و روی او پاگا خبری بکو چون رکلونه کیگی چه شیر لیکه
شیر خو پا لیسینم شروع کرده ده پا انجینره پا اول سند کمیم شیرونو بیدی دی دی انجینره کی دی دیری سخته هر چوک پاس که ده نشی بیالی بچاو که
ده شیرونو طولگم چپ سویده تو روز کنه
ده شیرونو طولگم ایلانه ده چپ کرده او د سیسرم هم نه دی چې شیرونه ټول غچ
مجموع کې به څومره شیرونه سوي
نه مې دی حساب کړی خو ای به دغه 200 300 شاوخوا به
یو آزاد شیر به مو واورو
یو آزاد شیر به سوې م چې د خپل زړه د ماڼې دروازه مې کړل آواز ستا د عطرینې سای دیوالونه ولاړ چې انځورونه یې لنازا رسم شوی رنگا رنگو یو آهنگی ستا د خیال تخیل ای چتو بر هسک پا طول او تال را طول چه د کیف ستورو نڈکو ستا د نازک احساس فرشو روغ رمت پا کخ پور شوی همغس بی لمسا رون مهین ستا د مسکا نمکخ کلکی ور کتان دا و زلان دا بهی دی تری ملغلل زر زرینی هنداره می پک بیا موندا گور ما چستا لمخ نجوڑا یو رنا پک رنا دا ما ویل چی زان با پک اوینم زان پر زای می هم ولی دی تا زپک هیچ نو ما
دیر علی په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل چې لوغو تیر سوي وی او په ډېر هنر تیر سوي وی او په پای کې مخبل اصلي خبره کړی و. ما ډیر کمی داسې تجربه لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم د دې شعر زما خپل ډیر زیات خوښ سو. بصیرت صاحب تاسو ترانه هم لیکئ او ما کله نا کله ستاسو ترانه هم اورېدلې دي، سندرغاړو هم ویلې دي. د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانه خو وطن سره م شوق ده. ماشوم چې ګورو نو زړه م بره راخوټېږي او سترګې م ښکته را بهېږي. نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانه مو څو سندرغاړو ویلې دي؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده. هغه د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی آباد.
د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی آباد، خادی
داسی و ترانه با مواورو چه ده وطن پرته با
پده خاور خاور کیگم، پده غر 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 کیگم، زده دغی کانو سانده زده پده سین که بهیگم، زده دغی للم گلیم پده دختراتو کیگم. دا وطن لمانه جولده لوطن زده جولیگم، زده پشرقیم هسک شوه زده پغرب راو چتیگم. دا توفان مولله نشی ده هوا سرمستیگم، پده غال غلی ولما پده شاله نشالیگم. توره و ریزه و رکوم ده شین اسمانیم بریخیگم. ده غیرت او بمیتخلی ده غیرت کانه کلکیگم. افغان کوریم زیگه ولی افغان گور تروانیگم. زوبید افغانستانیم ده افغان پنوم روخانیم.
دیر علی پده لچه ده شیرونو طولگم و چاپسی او نستاسو د شیر مینوال وسی کولای چې هغه ولولي. ستاسو شیرونه امکان لري چې ډیرو کسانو نوی اوریدلی. کور موادان چې زموږ بلنه مو ومنله.
خوښوسي ومان صاحب.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وږمه راغلی وای بیا مې هم لنډې کایتونه راوړي دي. په دغو حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومیږي چې پیښې جالبې پیل شوي دي. راځئ ورته غوږ پشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډېره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانیستلې، موږ کور ته د دیوال له چاودا کتل چې کګوندې د خوراک نوی شی پکې وویني. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانیستې، پیوی که هم د خوړو شی نه و. نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږ کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل کمقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غوی ته ورغی. ورته ویې ویل غوایی صاحبه، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ غوایی د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا، د تلکې غم دې هغه کوي چې ایسارېږي پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور مېرمن د تلکې آواز واورېد، پسې ورپاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیار کې مار سم نه ښکار کېدو د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټاک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکتر ته ورسوله، ډاکتر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې، ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویې حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وډیوه نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. مسخوتن و تروږمه یوه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، کرڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لانه وتلی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس ورځي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي، پایلې له نثره کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلېږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو دې وړکوالي نه د ما ډېر شوق ول شعر او شاعري سره، نو د رحمان بابا کتاب مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځوم. یوه ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو، نو پښتو مې ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وه په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم، ورسره به مې نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی، کله داسې ګزارې والا لیکلی، نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره اثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبی کتاب چې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرینه کال څخه د خوشحال بابا کوم شعرونو لاغې نه ما نثر جوړ کړ. دا کوم سي پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوي، نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. چې په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخي هغه ژوندی و، څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې. بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله، نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. هغه د نثر کتاب و، د ماحول کتاب، چې د نثر سره مې ډېر شوق و، نو دغه کتاب ما اول چاپ کړ، د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعرۍ ټولګه چاپ کړه تغزل په نوم باندې، چې ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ، لکه دویم ټوکې بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات، چې هغې کې رنګ په رنګ سنتونو لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه دا راغونډ شوي، دا پخوانۍ واقعې سي دي د په شعر کې راوړي دي، یا کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې یو کتاب لیکلی، خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار، چې د هغوی نوم ده غنچکونه غنچکونه، غوم نه چاپ ده ور سره مې دی پښتو زبې دی کوم سه بابا ګان دی دوی منتخب اشعار غون کړی دی د خپل ذوق مطابق غوم نه چاپ دی او له دې سره خپل شعری ټولګه مې اوس یو بله تیاره کړې ده نو انشاءالله چې کله فرصت و نو هغه به هم چاپ کوم.
کوچی صاحب که اوس یو شعر راته ووایې.
سینې نه مې وستلی دی چا زړه د کاکا زویه، سینې نه مې وستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تېرېږي نه اوبه د کاکا زویه، اوس پرېږده سې همداسې مینجوره د پیر بابا یم، زړګي مې رانه دغسې غوښته د کاکا زویه، او ته ګوره زما سترګو کې تصویر د چا ښکارېږي، په لاره راته هر سړي کاته د کاکا زویه، څوک نه لرم سې ماته زما خوښه جلکۍ وکړي، زما غریب به کله وي واده د کاکا زویه، او دا چا اختیار راکړی سي بې لارې خلک سم کړه، له سترګو مې هر څوک راځي کاږه د کاکا زویه، ګرمي د پېښوره به دې دا ګل ځواني پرې نه دي، راځه چې زو کابل کې دي ساړه د کاکا زویه، دا مه ګوره چې اجر یې دی څه ګټه یې څه ده، چې وس دې سو رسېږي که وخه د کاکا زویه، او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تېره، کوچیه ته ماښام راغلې له غره د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تېرېږي نه اوبه د کاکا زویه.
کوچی صاحب نن سبا ډېر ځوانان شعر لیکي، تاسې چې شعر لیکئ کومه نوې خبره کوئ، یعنې څه نوي در سره دي؟
دا خو به لوستونکي فیصله کوي چې نوې خبره په دې کې څه شی ده، خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړمه چې هغه نوې وي، او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي. له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي چې اوړي راوړي، خو دما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه دما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچی یم، نو زه وایمه چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم، لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پر پلو راړی، نو دما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي، نو زه وایمه چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل شوی دا یا خلکو ورته پام کړی نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق و، او کوچیان دي هم ډېر او ژوند یې هم دغسې داسې سفر کې تل، نو دما دا خیمې او دا مېږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې، نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي، نو یووالی بولي یا هر څه بولي نو هغه زما په شعر کې همدغه ده د کوچانۍ رنګ ده، په دې باندې هغه دما په ځنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجمانی تر یو ساده کړې ده او حق یې ادا کړی، لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ څیزونو سره پېژندل کېږي، لکه څوک سپرلی یادی خاټول یادی څوک تورې زغرې یادی یا سونه یادی، نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه تورې څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بی، نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي هغې کې پرمختګ کوي، نو ما هم دغه کوچانۍ خره نیولې.
تاسې ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی، په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي؟
هغه وایي که نه وایي په کټوۍ کې چې څومره یې چشیي دیک نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي، نو چونکې د ما ځوند چې دا دا کوچانۍ ده او خپله مې دې کام سره تعلق ده، نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته، البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي، نو که زه شعوري کوشش هم نه کړمه نو دغه رنګ ما نه راځي، خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي، زه وایمه چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ راښکاره کړم او لږ یې دا د خلکو ورپام کېږي، لکه د ما یو شعر داسې کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستوني نسي تېرولی، کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستوني نسي تېرولی، د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي، نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم څه لوږه ده تنده ده د هغې ترجماني تر سهده پکې شته ده، زما خپل کوشش هم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان دغسې شعرونه هم زه راوړم. لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقعه د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنی رنګ ده که نه. حالات ورنه کړه موقعه د ښوونځي ملګرو، ستاسو کوچي به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو چې مینه یې او کتابونه ځان سره ګرځوي تر هغې پورې چې پوخې وشکېږي. نو دغسې یو هڅه زما یې
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته. تاسې چې کومې خبرې کړې له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
د ما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په سماعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي. چې زه کله کوچان یادومه لکه مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تله او په ټوله کې پښتانه تله، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تله. اوس هم د موږ خلک چې کوم مسافري کوي نو هغو دغه سیالي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کالا هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي، نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم. نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې څه دارنګه تاثیر لري چې نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی. او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې څادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، نور سپږمۍ راوړه تر کوره او چا لمر راوړی. او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو مه مسکین باندې باور راوړی. او هر څوک په ویر دی، هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی. او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته و مې اثر راوړی.
کوچی صاحب، تاسو اوس پېښور کې اوسئ، که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه ده، د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو او مونږ سره ملګري کېنی، نوي هم وي زاړه هم وي. نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو 15 ورځې مې، چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د آزادې مشاعرې برخه. نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی ده. نورې غونډې هم مونږ سره شته ده، لکه اپریدي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، قسم علي اپریدي ټولنه ده. نو مونږ دا ټولو غونډو ته دي مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري مونږ ته راځي. نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده او زه په ښه طریقې سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم، او څه چې لیکم نو دا د دې ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه ملګري تکلونه را وړي په دې باندې خبرې، دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي، نو دا ملګري دا لیکنې را وړي په دې باندې، بیا ملګري خپل رایه څرګندوي. ډاکټران، پوهان، پروفیسران یې مونږ سره، هغو نو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي. دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کېږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي، په یو یو شعر باندې خبرې کېږي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبع او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون پادی برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته ووایاستئ چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي او څه لنډ د هغو پیسه کې معلومات هم راته راکوئ، لیکوال هم را وپېژنئ، موضوعات هم را وپېژنئ چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډېره مننه. په دې وروستیو کې خو ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډېر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډېرو ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېرې خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دی ویلي دي چې له ناشونی نه تل نه لرې کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونی وایي په خپله نارې وهي چې زه شونی یم زه شونی یم. هر څوک دا باور لري حتما د بری لوړو پوړیو ته رسیدلی شي.
سهار دا راته ووایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه
دا کتاب؟ اے فایو سایز دی، یو سلواتویش مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او رنګه پختې لري. خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي چې یو څوک یې پیل کړي تر پایه لوستلو ته اړکوي چې حتمن ځان پی ولولي. د ارواپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې حساب کې مراته وایي،
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلی دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی، د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په فایو سایز کې دی، یو سلو څلور څلوېښت مخه دی، او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن آشناش باړلې چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی او دانش خپرنځي چاپ کړی. بل د ټول نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 15000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او غړنې چې راټولونکي اولیګراک دی او ژباړنې محمد سفر خاریکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی، او نړیوال متلونه او د نړیوالو غړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنی هم پکشته، البته په پښتو راجبړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب دی،
دا کتاب مجلد چاپ شوی، اے 5 سایز دی، کولی چاپ شوی دی، او 1512 مخه دی.
مهرباني. نور کتابونه مو
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ امیری لیکلی اثر دی او ژباړنې مجیب الرحمن امیری دی، سایز اے 5 دی او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګی کتاب دی، ژباړنې محمد ابراهیم شنواری دی، اے 5 سایز کې چاپ شوی دی، او مخونه زیرا مخونه راوړم 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شنواری بل ژباړلی اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګی دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم اے 5 سایز دی او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار، کور مو ودان.
تر راتلون کې ونی پوری او راتلون کې ونی بیا ستاسو په نوې چاپ شوی کتابونه خبرې کو. کور مدان مننه.
ډیره مننه.